یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې چې تر ډیره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو په کې څرګندونې کړې دي دغه موضوع په دې خبرونه کې لابې لابېلو اړخونو څېړو او د شنونکو نظرونه هم خبرو مخکې تر دې چې د خبرونې د راپورونو برخه ته ورسو له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ
فساکر سو مهمو خبرونه ساتي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوه کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیت ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته او په کراچۍ ښار کې یو پاکستاني خبریال ونیول شو د خبرو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوه کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه د افغانستان د شاوخوا شل کلنې جګړې د ختمېدو لپاره په لومړي ځل نن د افغان دولت او طالب مشران په دوه کې د سولې په مقدماتي خبرو بوخت دي په دې مراسمو کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ تمیم بن احمد لخوا پرانستل شو پر ښاغلي عبدالله سربیره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او ورپسې د نورو هیوادونو استادو هم خبري وکړه ویناوالو په ټولو کې په دې خبرو کې د دواړو لورو د مرکچانو ترمنځ په شنیت د سولې خبرو د پرمخړولو او شو پایلو هیله وشوده ټاکل شوی چې سبب د سولې د خبرو پر اجنډا خبري وسی او د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د سولې پلاوی د افغان حکومت د سولې پلاوی سره په رسمي ډول د سولې مخامخ خبري پیل کړي د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو په خبرونه کې اوریدای شي خو د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړې استاذه هیله ژي چې په دوه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلاموي زمیر کابلوف چې د دوه په نننوي خبرو کې د وڅارون کې په توګه ګډون لري ازادي رادیو ته ویل
هیله ده چې د مراسم یوازې مراسم پاتې نشي بلکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او آرامي پیلوي
د روسیې د استازي په ګډون د لسکونو هیوادونو ډیپلوماټانو او د نړیوالو ادارو استازو په مستقیم او یا آنلاین ډول د دوه په خبرو کې برخه اخیسته ده د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیت ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته د تخار د لوی لارې د امنیتي پوسټ مرستیال سارمن شاولی په وژل سوي کې شامل دی د تخار د امنیت قماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته ویل چې د نشټي ورسته لاغه پیل سوي چې طالبانو تیر شپه د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه وکړل نو موړې د مرګ ژوبله پاړه وایي
که متاسفانه معاون قطعه شورای ما با یک محافظش بریدری گیدیم
لبد مرغز مجدلوی لاری ده قطعه مرستیال لیو ساتون که سرای پایده نشتو که وو بشل شو او چلور تن نور تپیان شول ده غراز ده هوایی او زمکنی بریدونو پا نتیجه که نه تن مخالفان وجل شوی او ات نور تپیان دی
8 نفر زخمی
وصلوالو طالبانو تروس پا دیارده چنه دیویلی زموج اخلازه دی راژیو روی په کراچۍ شهر کې یو پاکستانی خبريال ونیول شو پولیس او د دې خبريال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورن سوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د فوج پر ضد لکړه کې ډک بیانونه خبرول بلال فاروقي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې اکسپرس تریبیون لپاره کار کاوه او د پرون په خپل کور کې ونیول شو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د رواني ونی په پایل کې د خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له کبله اندېښنه شولې وه بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادی کولو موافقه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی ولسمشر ترامپ د امریکا اسرائیل او بحرین د ګډ بیان متن هم خبر کړی او ویلي دی چې د بحرین پاچا پرون د اسرائیل صدر اعظم سره خبرې وکړه په دې بیان کې ویل شوی چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره به عادلانه هڅې جاري وساتي خو د فلسطین ادارې او د حماس سختري د ډلې د موافقه غندلې او پر فلسطیني تیری بللې دی متحده عربی اماراتو تیر میاشت له اسرائیل سره موافقه وکړه او بیا مصر او اردن اعلان وکړ چې له اسرائیل سره خپل سیاسي اړیکو ته د بیا کتنې په پایله کې روابط عادي کړي دي د چک جمهوریت حکومت په یو ورځ کې د کورونا وایروس 1392 پیښه ثبت کړې دي. لدې سره په چک جمهوریت کې په کووېټ 19 ناروغي د اختصاصي کسانو شمیر تر 2000 زیات شو. په چک جمهوریت کې اوس مهال څه باندې 1000 کسان په کورونا وایروس اخته دي او نږدې 1000 کسان ورڅخه رغېدل دي. په دې هیواد کې په کووېټ 19 ناروغي د مړو شمیر 344 شدل شوی دی. د دې هیواد روغتیا وزارت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله تیرونه اعلان وکړ چې په ټولو هغو ځایونو کې چې سرپټې دي او زیات خلک پکې راغونډېدلی سي باید ماسک واغوستل سي. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارین کا به د جاپان له ناومي اوساکا سره د امریکا د شوزو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبي په نیویارک کې روان دي. یو دیش کلنی ازارین کا په سیمه فاینل کې د تینس له نامتو لوبغاړي سرینا ویلیامز څخه لوبه ګټله ده. د خبرونو پای
دولس بجه او شپږ دقیقې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا افغانانو خپل منځي مذاکره د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سیوی چې تر ډیره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو په کې څرګندونې کړې دي. دغه موضوع په دې خبرونه کې لبیلابل اړخونه څېړو او د شنونکو نظرونه هم خبرو.
یو هیله یو ارزو تر رسیدنه هغې څرک په کې لیدل کېږي او په همدې دلیل سره ډیره مهمه ورځ ده.
ځینې تحلیلګران ټینګار کوي چې د سولې له خبرو سره جوختي په افغانستان کې لومړی اوربند وسی.
جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي.
د دې پروسې په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو. تر یوې بجې دا موضوع په یو بحث کې هم څېړو. دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي خبرې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې پر ځایي وخت د سهار 9 بجې پیل سوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې په عین حال کې د صدر اعظم مرستیال هم دی په خپل پرانیستي وینا کې هیله وشوه چې دغه مذاکرې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابر کړي. ورپسې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله خبرې وکړي او وی ویل موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د افغانستان د 40 کلونو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړو. شغلی عبدالله هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله به په هیواد کې د سوکالۍ او دایمي سولې سبب سي. ورپسې د طالبانو د مرکزي هیئت غړي ملا عبدالغنی برادر خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. اسمت څاروان په استودیو کې را سره دی د دغو دوو مشرانو خبرې اوریدلې دي. څاروان صاحب خبرونې ته شراغلست دغو دوو مشرانو عبدالله او ملا عبدالغنی برادر نوري څو خبرې وکړي.
ډېر مننه صالح صاحب. د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوی خبرې نن په قطر کې پیل شوې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د دغو خبرو په پیل کې اول شاغلی عبدالله د وویل چې دعا کوي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات بریالي شي ځکه دا د ملت هیله ده. د طالبانو له تحریک مننه وکړه چې سولې ته د رسیدو لپاره د په وینا د ستر ملت ژغ ته مثبت ځواب ورکړ او د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مذاکراتو ته چمتو شول. عبدالله په کلکه وویل چې د 40 کلنې جګړې د پای ته سیدو او سرتا سری سولی د ټینګېدو په مخه د طالبانو له تحریک سره د صادقانه مذاکراتو په هدف له پاک نیت سره د غونډې تراخلې دي. د وویل د خلکو مشروع غوښتنه او د سولی هدف دا دی چې له سیاسي لارې هر ډول جګړه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. عبدالله د اساسي قانون چې تر دې مخکې ویل شوی و چې طالبان د تعدیل غوښتونکي دي په اړه وویل چې افغانان پر اساسي قانون ولاړ نظام او د سبا ټینګښت غواړي ځکه د نظام د نشټوالي له امله سخت مصیبت تجربه کړی. شغلی عبدالله د دایمي سولې غوښتنه وکړه او ویل هغه وخت دایمي سولې راتلی شي چې د ټولنې د ټولو خلکو له ملاتړ برخمن وي او د افغانستان خپلواکي او یووالی تضمین کړي. دوی ویل چې لازم نه ده چې په ټولو مسایلو موافقه ته ورسیږي بلکې په اساسي مسایلو موافقه باید وشي چې د جنگ مخه ونیول شي او افغانان په سوله او آرامش کې ژوند وکړي. عبدالله د بشري اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې له دې درکه به د بشردوستانه اوربند اعلان کوشي نو هغه خلکو ته چې بشری مرستو ته اړتیا لري هغه ته به مرستي ورسیږي. عبد الله د اساسي قانون ولسواکۍ د شزو د حقونو بشری حقونو او د افغانستان د دولت اساسي اړونه وبلل د روان جنگ په باره کې ویل چې دا جنگ غټون کین لري اما د ملت له اراده سره سم سیاسي حل لري هیڅ بایلون کین لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس ویل د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک د خدای تعالی پر وړاندې مسولیت لري چې خپل هیواد له دې حتمی تباهی او نسل وژنې وژغوري. د ویل چې اوس چې د ملي اجماع ترڅنګ سیمه او نړۍ د سولې د ټینګېدو حمایت کوي نو نه باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورکړو. عبد الله ول چې باید په څښتن تعالی توکل وشي او له دغه تاریخي فرصت د وی بایزت او تلپاتې سولې لپاره ګټه پورته شي. د ویل مش په هم پوهیږي چې بایزت او تلپاتې سولې هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان د لوی ملت اراده پکې تمثيل شي او د یو بل نظرونو ته پکې احترام وشي. په دې غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په خپل وینا کې د اسلامي نظام د جوړېدو غوښتنه وکړه. دوی لټول غواړي چې په خپل خبرو کې پر اسلام په پام کې ونیسي او په خپل موافقو کې د خپل شخصي ګټو په خاطر اسلام قرباني نه کړي. ملا برادر هله څرګنده کړ چې دواړه خواوې به په زغم او حوصله بحثونه په مخ یوسي. ملا برادر د طالبانو لوري وویل چې په اخلاص به د سولې او سوکالی لپاره زمينه برابر کړي او نړۍ ته اطمینان ورکوي چې هڅه وکوي چې بین الافغاني خبري نتیجه ورکړي. د ول چې غواړي افغانستان آزاد خپلواک او مستقل هیواد وي او اتبای له تبعیض او توپیر لري د یو بل ترڅنګ ژوند وکړي. ملا برادر د هم ول چې غواړي افغانستان په انده کې له ټولو گاونډیانو سره شی اړیکې ولري.
ډیره مننه له اسمت څاروان څخه مو د عبدالله او د طالبانو د هیئت د غړي ملا عبدالغنی برادر د څرګندونو جزئیات واوریدل. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي خبرې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوې دي. د حکومت د 19 کسیز هیئت مشري محمد معصوم ستانکزی او د طالبانو د 21 کسیز هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. د افغانستان په هیئت کې د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وزیر سعید سعادت منصور نادری هم شامل دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر ویلي د مذاکرو ناکامېدل به یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم خطرناک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې دا خبرې شایع اوږدې او ستونزمنې وي. خو د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله هیله شولې چې په قطر کې به د دغو خبرو نتیجه مثبته وي. تر عبدالله ملا عبدالغنی برادر وروسته غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د طالبانو د دې پریکړې هرکلی کوي چې ویلې دي نور به ترورستانو ته پناه نه ورکوي، هغه ترورستان چې نورو هیوادونو ته خطر پېښوي. شغلې پامپیو ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي پر افغانانو او افغانستان ناوړه اغېز کړی، خو اوس د مذاکرو په مرسته ټول اړخونو ته زمینه برابره شوې چې پر یوه سوله سلا وکړي. اسدالله لودین د شغلې پامپیو خبرې اورېدلې په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب، نورې خبرې څه وي د پامپیو په وینا کې؟
ډیر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. نه یوازې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلکې په دغه غونډه کې تقریبا د شاوخوا دیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي بلل شوي دي او په ترتیب سره خبرې کوي. ما د ځینو ویناوي واوریدلې، مهم ټکي غواړم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سر کې د مایک پامپیو خبرې چې دغه غونډه یو ځانګړی میلما یا ګډونوالو د دریو نورو ترڅنګ چې یو خغلی برادر وو، یو هم د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو استازي وو، یو هم خپل د افغان حکومت د پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله وو. پامپیو څلورم ویناوال وو. د ویل چې موږ د سپتمبر 11 پیخه چې پرون 11 کلی زوانه شو هیرولې او د لهندې عمل له طالبانو او افغان حکومت نه مننه وکړه چې دوی بل اخر داجمنه ورکړه امریکا ته چې نور به افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځاینه ورکوي. پامپیو ویل چې دوی یو خپلواک افغانستان غواړي او داس یو خپلواک داس افغانستان غواړي چې ملي والی ولري او په ځان متکوي. خاغلی پامپیو ویل چې دغه تاریخي خبره چې د پټکو نن تر سره کیږي باید داس یو فرصت برابر کړي چې سیاسي جوړجاړي تلاره هواره کی او د اوسنۍ تاریخ والی ته نه وایي. خدای چې د خاغلی پامپیو لاندې خبره واورو.
زه فکر کوم کوم کسان چې دلته ناستې ټول پوهیږي چې دې حد ته رسیدو څومره سخت کار او قرباني وغوښته. د دې بهیر فعال ساتل همداسې سخت کار او قربانۍ ته اړتیا لري چې خبري نتیجه ورکړي او یوې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تاسو ټول لوی مسؤلیت لرئ، نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ سترګې په لاره ده چې ستاسو بریا وویني او ستاسو پر بریا حساب کیږي. دا تاریخي خبرې باید یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او نظرونه سره داسې متحد کړي چې سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره تاوتریخوالی ته نه ووایي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په انلاین ډول د غونډې سره یو ځای شوی و. لاندې خبرې درلودې، د غوښتنه دا و چې پاکستان هم د سولې برخه کې ډېره هڅه کړي او اوس هم په دې هڅه کې دی چې د سولې پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي، تر څو هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسي هغوی په خپل خوښه او په عزت او ابرو سره خپل هیواد ته راستانه شي. د پاکستان د هند بهرنی چارو وزارت استازي هم ورته څرګندونې درلودې او هغه ویل چې دا تاریخي ورځ ده او هند لمخ کې هم ثابته کړې چې د پیوړی افغانستان ملاتړی دی او اوس هم د پیوړی افغانستان لپاره هڅه کوي. د ناروی د بهرنی چارو وزارت استازي او د غراز د اندونیزیا د بهرنی چارو وزارت استازي چې دواړه میرمنې وي، دوی هم د غونډې ته وینا وکړي. دوی د بشري حقوقو په ساتنې تام شول، د ښځو په حقوقو او په مجموع کې په هغو لاسراوړنو د هغو لاسراوړنو په ساتنه باندې ټینګار وکړي چې په تیرو دوه لسیزو کې افغانانو درلودلې دي. د هسپانیې استازي بیا په دې غونډه کې د اوربان غوښتنه وکړه او ویل چې دغه نننۍ غونډې او د روانو غونډو بحثونو تر ټولو لومړی غوښتنه باید دا وي چې په افغانستان کې اوربان وشي او دغه د تیرو څلورو لسیزو جګړې چې روانې دي دوی ته د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره مننه له اسد الله لودین څخه مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او نورو مشرانو څرګندونې واورېدې. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینی ماری اریکسن سورایدا د سولې د راتلونکي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میری د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلې وبلله. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یو ویل چې افغانان هیله مند دي پایداره سوله ولري. دغه غونډې ته ځینو هیوادونو رهبرانو په انلاین بڼه خبرې وکړې. راتب نوري زموږ همکار د غونډې په ځای کې دی. نوري صاحب، نوري څرګندونې څه وې د نړۍ د مشرانو دغه ورځ د افغان چارواکو چې تاسو هلته خبرې کړې ورسره؟
زه پم دی غونډه کې هم نن لکه چې تاسو ویل د غونډې رسمي پرانستو وسو او اوس مو د طالبانو ځینې مشرانو سره دلته خبرې وکړې او همدارنګ د بین الافغاني د آیاتو سره. طالبان په دې ټینګار کوي چې اوربند به د دوی اوله مسله نه وي، بلکې د نظام څرنګوالي، د راتلونکي نظام څرنګوالي به د دوی د بحث موضوع وي. دوی وایي چې موږ اوس د مطبوعاتو له لارې، دوی ځینې مشران وایي موږ د مطبوعاتو له لارې خبر شولې، اوس دوی دلته وویل چې د دوی هغه د اجنډا بحث به اوربند وي. نو دلته لیدل کېږي چې لا تر اوسه دوی د اجنډا پر موضوع سره توافق ته نه دي رسېدلي. سبا هم دې ته فرصت شته چې دوی سره کښېني او موافقې ته ورسېږي، ځکه چې
بلی نوری سب دور بند ترڅنګ شایي چې نور موضوعات هم په دغه بحثونو کې مطرح سي. تاسو چلته د دوی له رهبرانو سره کتلی یا لغړو سره عمومي فضا څنګه ده د دوی ترمنځ؟
عمومي فضا تر اوسه دوی د افغان پلاوي سره هیڅ نه دي کتلی. ما دا پوښتنه هم ځینو وکړه چې د روغبار د پاره مو هم نه دي کتلی وایا، او په ټوکه کې راته ویل چې کورونا ده نو موږ غواړو نه چې دوی سره روغبار وکړو. داسې لیدل کېږي چې دغه عمومي فضا که څه هم آمادګاري ټولې نیول شوي دي، هیات د دواړو خواوو شته، خو یو څه فضا داسې سړه ښکاري، ځکه چې یو طالب مشر د افغان حکومت د پلاوي سره هم دلته په خبرو اترو کې سره یو څه تند لاړل. دوی په دغه غږېدله چې څنګه د افغانستان د حکومت د پلاوي نظم ګډوډ دی دا رقم کیسې. نو معلومیږي چې خبرې به سختې وي او لوړې ژورې به ډېرې وي، خو به لیدل شي چې سبا یا دوی په یوه اجنډا توافق کوي که یا.
بله نوري صاحب، ویل شوي دي چې د دوی ترمنځ به ځینې خصوصي غونډې کېږي، داسې غونډې چې شایي مطبوعاتو ته به بلنه نه ورکول کېږي. په دې اړه څه ویل شوي تر اوسه؟
وو تر غرمې پورې خو دا رسمي د غونډې رسمي پرانستو د غرمې وروسته هلته په اجنډا کې لیکل شوي چې دوه اړخیزې غونډې به کېږي. دا دوه اړخیزې غونډې داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند به د عبدالله عبدالله سره یوازې وګوري، خو تر اوسه پورې چاته کړي د خود وی اړخیز غونډې ستا په اجنډا کې ستا دلته لیکل شوی نو بل چې څوک له چا سره ګوري دا به د مطبوعاتو له سترګو پټي وي.
بلې، د خندون یادونه وسوه، د نړۍ ځینو مشرانو ورته اشاره درلوده، څه ویل کیږي چې په دغه خبرو کې د خند عمده ټکی څه دی؟
خبر اوس ملویر چې دوی په اجنډا کې توافق نه سره لري، او همدارنګ د دوربند مسله سویل شاهین چې د حیات یو غړی دی پټاګ وویل چې دوربند په مذاکراتو په جریان کې وروسته به باس ورباندې کیږي. دوی اول باس په نظام وي، خو دغه توافق نظر نشتون د اجنډا د موضوعاتو په اړه دا خپله یو خنډ کېدلی سره.
ډیره مننه. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم له خپل همکار راتب نوري سره چې د قطر پلازمینه دوحه کې دی او د مذاکرو بهیر له نږدې څاري خبرې وکړو. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي دي، د قطر پلازمینه دوحه کې پر ځای وخت د سهار 9 بجې پیل شوي او سم دوامداري. په همدې خبرونو کې بیا هم دا موضوع تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دغه کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل د مقدماتي غونډو په تړاو د افغانستان د ملي شورا د څو غړو نظرونه په کابل کې زموږ همکارانو د ولسی جرګې د غړو رحمت الله کریاب، فرزانی کوچی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار سره خبرې کړي.
افغانان د همدې ورځې په هیله او د همدې په تمه و چې یوه ورځ به دغه متخاصمې ډلې دغه یو بل سره په مورچه کې ناستې ډلې خبرو میز ته کښېني. ګرانه مرحله وه او دا ډېر سخت پړاو و چې تر دې ځای راورسېدو. تاسو د افغانانو په کلتور پوهېږئ چې کله خبرو ته سره کښېني او بیا منځګړتوب یې هم د نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا یې کوي، بیا هیله مندي ډېرېږي. نو نننه دغه پروګرام چې مونږه د افتتاحیه پروګرام یې ګورو، هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د قطر د دفتر مشر او هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر خبرې هله بخون کړي. تم دا چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې هغه څه چې افغانان هله لري هغه ته ورسیږي. بل اخر لومړی خبره چې مونږ هغه وخت کې ډیر لا شو چې د اوربان په برخه کې پریکړه وشي او اوربان هم
د جګړې د پای یوازینی لار او وسیله همدغه د سولې مذاکرات دي چې موږ ورته امیدوار یو چې ان شاء الله دا به نتیجه ورکړي او موږ به له جنگ او وزو یو نوی پړاو ته د ټیکاو پړاو ته. نو د دې لپاره موږ ته دغه ورځ بارزښت ده چې موږ عملا دغه پړاو ته رسیدلو. ډیر خندونه وو، ډیر موانع وو، ډیر انعطاف پذیری باید شوی وای چې وشوه تر څو موږ دغه ورځ ته رسیدلی وای چې خوشبختانه اوس رسیدلی یو. فردي ډول او په جمعي ډول ډیر افغانان دغه موضوع بدرګه کړه، په یو ملي او بین المللي اجنډا یې مبدله کړه او دې ته ډیر زحمت ویستو، شپه ورځ یې وکړه. ډیرو کسانو د دغه هیلې په تمه خپل ژوند له لاسه ورکو.
په مذاکرات او خبرات کې په دوحه کې نن او سبا پیل کېږي. دغه استقبال کوم افغانستان په تیرو دو سال کلو په جګړه او بې ثباتۍ کې پرته دي او بوختي. متاسفانه په دې موده کې افغانستان ډېر شهیدان ورکړي دي، وطن ګران شوی دي، زموږ میلیونو مهاجرو په بیرون کې پراته دي. د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې موږ د خبرې اترې لارې، د مذاکرې لارې د افغانستان شخړې حل کړو.
د ولسی جرګې استازي رحمت الله کریاب د غرض فرزانه کوچي او د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار و چې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې په تړه خپل نظرات څرګندونه. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مقدماتي غونډه پیل شوه. ټاکل شوې د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ د سولې خبرو رسمي پړاو پیل شي. دا چې د سولې دغه خبرو ته افغانان څومره خوشاله دي، خاطر پردیس په خپل راپور کې د ځینو افغانانو نظرونه راخستي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. مونږ راغلی استو د کابل خار یوی چنډی تا او دلته غواړو د کابل خاریانو څخه د دغه ورځې د پیل پاړه باندې د دغه پروسی د پیل پاړه باندې د سولې په تړاو باندې د دوی نظریات هم راوخلو. لمه سره په څنګه کې اجي امداد دی لدنه به و پختم چې اج صاحب خپل احساسات را سره څرګند کړي.
د خوشاله زره او نن قدرته مونږه د اوربان لپاره شیبه شیبه شمارو. خدای دې وکړي چې دغه مذاکرات د یو دایمي سولې پیلامه وګرځي.
مشخصا ستاسو غوښتنه هغه پلاوی چې د افغانستان د افغانانو په استازیتوب قطر ته تللی دی، دا غوی نه مشخصا غوښتنه څه ده؟
مونږ خو لټول نه یوازینی غوښتنه هم دا ده چې دا کم کسان افغانستان په نمایندګۍ تللي دوی باید شخصي ګټو او احزابو ګټو دا په نظر کې ونیسي، باید ملي ګټې په نظر کې ونیسي.
اج صاحب نه ډیره زیاته مننه کوو. وسو د دلته یو بل ورور لمنګ سره ولاړ دی، ډاکټر بهرام خیل، له ده سره خبرې کوو. د دې هغه نظر په دغه تړاو باندې واړو واخلو. وګت زند وروسته بل اخره دواړه اړخونه د خبرو لپاره حاضر شو، څه احساس لري؟
ولا با لډیر زیات وخت نو د سیو ناممکنه کار شه. مونږ ډیر زیات تر خوشاله یو د ټولو افغانانو همدای ورمان چې افغانستان کې سولې راشي.
طالبانو مغختنه څه شیدا یا په ټوله کې له افغانستان چې کوم اپلاوي تلې د قطر ته لدوی مغختنه څه شید؟
طالبان څه خو مغخت هم داد چې ورونه مو دی خواشه دا شی یو بل سره ورنه د خورور ولې د پوش ورولوي خواندسنه کې لو کراش سولې او شډیر بخوي، وطن به جوړ شي، فقر به ورک شي، اقتصاد به خشي.
اوس هم راغلی استو یو بل رور مو چې هغه همدا محل لګیا دی انجوار پخی، خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار برابر کړی دی. ادم خان، له دې سره به خبرې وکړو، څومره خوشاله یست؟
ډیر زیات چې بس سول راشي ملکی دا سلويخت راځي زمونږ وطن روان دی. دغه بدبختی د بګي جنگونه دي، باید چې بس پخپل هغه خپ پویږي خو لګدونه ده چې بس د دوی خبرې مو منل شي او د هغه خبرې مو منل شي.
ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د کابل خار د وسیدونکو نظریات واورید او ټاکل شوی چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ باندې یعنی سبا نه بل سبا په قطر کې د افغان پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنۍ پړاو پیل شي. دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې اوس هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړه ده او دغه جګړه هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانانو غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په دې خبرونه کې مو وردل چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مقدماتي غونډه پیل شوې ده. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه د پانتون د پخواني استاد بوهان ودیر ساپی، د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبرغه او مشتاق رحیم نظرونه اورو.
زمانوم پوهان ډاکټر ودیر ساپی ده او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي پخواني استاد ده. د افغانانو ترمنځ په دوحه کې د سولې لپاره خبرې ډېر د اهمیت وړ دي او ډېر لوی اقدام دی. فکر کوم چې په نهایت کې به کډیر زر نوي وخت به ونیسي، خو مثبت علائم به راڅرګند شي چې د جنگ ځپلي افغانستان ته او په ډېر بد حال کې د اقتصادي، اجتماعي، کلتوري، سیاسی، حتی د طبیعی د لحاظ قرار لري د دې بدبختیونه نجات پیدا کی.
چې
زما په فکر باندې ذکرات ته امیدونه د خلکو ډیر شته کېدای شي چې دا یې کامیابی ته ورسیږي. خو یو شی شته چې ملت شرکت پکې کوي، دواړه طرفونه ملت شرکت ورکي، ملت به وکولی شي چې دواړه طرفونه سره نږدې کړي. ملت هغه حیثیت شین لري چې دواړه پلې کنټرولولی شي.
سره لدی چې د افغاني مذاکراتو پیل د سولې د رواني پروسې تر ټولو حساس جدي او ستونزمن پړاو دی. ډیر جدي مسایل دي چې ستونزمن بحثونه به ورپورې تړلې وي، لیکن په ټوله کې یو هیله، یو ارزو تر رسیدنه هغې څرک پکې لیدل کیږي، او په همدې دلیل سره ډیر یو مهم ورځ ده.
د پونانو د خپل منځي مذاکرو په اړه مو د پانتون د پخواني استاد پوهان ودیر صافی، د ژغورنې لار شورا د مشر سید اکبر اغا، او د سیاسي چارو د شنونکو مشتاق رحیم نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې بیا هم دا موضوع تعقیبوو او د شنونکو نظرونه هم اوریدل. سیب د غرض په یو ځنګړی راپور کې اوري چې د سوري د خبرو په وړاندې پراته خندونه څېړي. اوس دولس نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحې کې د افغانستان د سولې په اړه مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي چې دا جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. هاخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر ویل چې دواړه لوري به په زغم او حوصله دا بحث مخته وړي او د آزاد او خپلواک افغانستان د جوړېدو نیت یې څرګند کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړې استازې هیله شوې چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحې په نننیو خبرو کې د یو څارونکي په توګه ګډون کړی و، ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال څارمن شاولي په وژل سوو کسانو کې شامل دی. په کراچی ښار کې یو پاکستانی خبريال ونیول سو. پولیس او د دې خبريال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورنسوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پاوځ پر ضد لکه کې ډک بیانونه خبرول. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارین کبه د جاپان له ناومی اوساکا سره د امریکا د شوزو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبي په نیویارک روان دي.
دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحا کې پیل شوې ده. د حکومت د پلاوی مشري معصوم ستانکزای او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. پر دغو خبرو ځینو نړیوالو ورځپاڼو خبرونو تبصرې خبرې کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي په نړیواله کچه پیژندل شوی څیرې وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په هر پړاو کې باید شزیوي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د نړۍ تر څلو ډیرو پیژندل شویو څیرو یو پرانیسته لیک لاسلیک کړي او په هغه کې په سولې کې د افغان شوزو پر ونډه ټینګار. د افغان حکومت په هیئت کې له یو شت غړو څخه څلور یې شزې دي او د طالبانو په ډله کې شزې نشته. نیر ټایمز رسپانې لیکي د افغانستان حکومت او طالبان بالاخره تر بیا ځنډ وروسته چمتو شول چې د خبرو میز ته راسي. خوشخړی دوام لري او ګواښونه پراخ دي. برېټانوي رسپانه ګارډین لیکي چې د سپتمبر له 11 نیټې 19 کال وروسته د اوربند ټینګېدل د ښځو او اقالیتونو د حقونو حمایت د سولې د خبرو پر مهال اساسي خندونه دي. بلومبرګ د پخواني ولسمشر حمید کرزي خبري راخیستي چې وایي موږ به کله هم اجازه ورنکړو چې د سولې د خبرو نتیجه داسې چې د ښځو د زده کړو مخه ونیول سي. په جګړه ځپلې هلمند کې د پانتون استاد احمد شاه پاتون د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل هرکلی کوي. خوټینګار لري چې شکیل لوري دی لومړی اوربند وکړي.
د بین الافغاني مذاکراتو پایل په یو نیک پال باندې نیول کېدای شي. موږ په واقعیت سره ورته خوشبین یو. دا هیڅکله یو اسانه پروسه نه ده، یو لنډه پروسه نه ده. نتیجې ته هیڅکله ژر نه سپته کېدلی. اما یو شی چې د هر افغان غوښتنه ده او هله ورڅخه لرو تم ورڅخه لرو چې هغه په هیواد کې د رواني جګړې درول دی یا اوربند رامنځته کېدلی. کچيري اوربند رامنځته سي نو د فکر کولو موقع رامنځته کیږي او کدا پروسه ورسته و هم ځندېږي کوم ځان نه رامنځته کیږي. اما که جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي خلک لدې شي سره پروسې په توګه باندې نه بلکې د پروژې په توګه باندې چلند کوي سمو شله دا چې مذاکرات په پوره حوصله مندي روان وساتل سي او تر ټولو لومړی چې دی په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي او بند رامست کړل سي
په هلمند کې د پانتون استاد احمد چاپ پاتسون وو دا وه د جګړې د شکل لور یو د مخامخ خبرو د فایل کورونه د کاڅم تر لسیزو جګړو وروسته د افغانانو د خپل منځي خبرو د فایل یو بریا ګڼل کیږي خو د دوړو غړو د مرکچی پلاو مخې ته ډیری پیچلې او لنجمنې مسلې پرتې دي اجمل ان په یو راپور کې د ستونزې څرګندې
له لسیزو جګړو وروسته خپلو کې د سولې په پار مخامخ خبرې د افغانانو لپاره یو لوی اسمندې دوی چې څومره د جګړو او اخوډب اوږده مازی لري همره خپلو کې د خبرو لاري د کشالو د هواري تجربه کم ده که هم د افغانانو په دې خپل منځي خبرو کې به دواړو غاړو لمرکچیانو سره نړیوال سلاکاران او منځګړي د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالي کې مرسته کوي خو د سولې د مرکچیانو ته ډېری پیچلې مسلې مخکې پرتې دي چارون کې باور لري چې چیرې د افغانانو د لومړنۍ خپل منځي خبرې پر ستونزمنو مسلو د اختلافونو لپاره لا پیچلتیا او سره مخ شوي د خبرو راتلونکو اخیس منول شي په پیچلو مسلو کې و هم د اوربند مسله ده د افغانستان دولت لا د دې خبرو تر پایل مخ کې د اوربند پر ټینګښت ټینګار کوي افغان ژورنالیست او لیکوال سمی یوسفزای وای افغان حکومت غواړي د اوربند ل ټکی خبرې پایل کړي خو طالبان خای چمتو نه وي چې په لومړی پړاو کې اوربند ومني
او زه فکر کوم چې طالبان دته حاضر نه دي چې په لومړی مرحله کې جنگ باندې وکړي فکر کوم طالبان وایي چې سمره دی بین افغاني مذاکرات او خبرې مخ کې دي په مغه اندازه بده ورو ورو تشدد کموي او طالبان دا فکر کوي چې دوی په ابتدا کې د جنگ باندې سره موافقه وکړي بیا په افغان دولت باندې فشار کمیږي او طالبان همیشه د بریدونو او جګړو نه د میز مذاکرې د میز په سر د یو فشار د ابزار په صفت کار اخلي
د افغانستان اساسي قانون کې بدلون چې تدوینې پتیرو 19 کلونو کې د افغان حکومت مهمه بریا بلل کیږي بل لنجمنه او د دوړو خو ترمنز پیچلې مسله ده افغان چارواکو د سولې په پار په اساسي قانون کې د بدلونونو سره مخالفت نه دی خو د لخټنګار کړي چې د دې قانون دوه لومړني فصلونه چې د نظام بڼه او د وګړو حقونه پکې بیان شوي ورته د بحث موضوعات نه دي خو طالبان بیا اساسي قانون کې د لویو بدلونونو غوښتن کړي په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خانه ویان سهیل شاهین وای
هغه څه چې د دې مسلې د سولېز حل لپاره ضروری وي هغه به تر سره کیږي هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به تر سره کیږي
د افغانستان په اساسي قانون کې د نظام بڼه جمهوریت بلل شوی چې افغان حکومت وایي هیڅ ډول جوړجاړي ته پرې چمتو نه دي طالبانو چې په افغانستان کې څو کلونه اسلامي امارت درلود او تر هغه وروسته هم په همدې نوم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي د جمهوریت منلو ته چمتو نه ښکاري د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل
قومي امارت اسلامي
په افغانستان کې د اسلامي امارت قائمول د طالبانو او پاکستان وروسته هدف دی
د
خغلی نبیل په وینا پر طالبانو او پاکستان د شته فشارونو لکبله خای هغوی په دې اړه خبري او بحثونه وان جګړه وکړي خو له دې هدف او وختلو ته چمتو نه دي د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد نصر الله ستانګزي هم وایي
د امارات مسله ده کله جمهوریت مثلا یو لستونځمنه بحثونه به همدام
د اساسي قانون د وګړو د حقونو برخه کې هم جدي اختلافي مسلې شته چې خید دواړو لورو ترمنځ بحثونه پیچلې کړي د وګړو د حقونو په برخه کې و هم د خزو د زده کړو او کار مسله ده چې د افغانستان اساسي قانون پرې د شوند په ټولو برخو کې لنارینه او سره د برابرۍ ټینګار کړي طالبانو چې د خپل واکمنۍ پر مهالې خزي پر کورونو کې نه ولي ویلي د اسلام او افغاني دودونو په چوکاټ کې د خزو د کار او زده کړو د حق ملاتړ کوي ګنشمیر افغان خزي دا خبره ډیره عمومي بولي او باور نه لري چې طالبان د دوی هغه حقونه ومني چې په تیر 19 کلونو کې د افغانستان په وسنوي قوانینو کې ورکلل شوی زهرا کاظمی د افغان خزو د حقونو یو فعال ده
نظر ما د مورد پذیرش حقوق انسانی و شهروند
د طالبانو لخوا د خزو د وګړتوب او انساني حقوقونو د منلو په اړه زما نظر نه هیلون کیدی. کچیرته طالبان تر اوسه عملی هوکړه ته نه دی رسیدلی، یو سبب د خزو د حقوقونو په منلو کې د دوی ستونزه ده.
پذیرش حقوق زنان است.
د نوموړي په وینا کله چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته د حقونو د ورکړې خبره کوي، هغوی له دې خپل یو برداشت لري. هماسې برداشت چې په خپله واکمنۍ کې درلود. د ښځو او سړیو د برابرو حقونو سربیره د افغانستان د اساسي قانون په دویم فصل کې د وګړو لپاره یو لړ نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ لکه د بیان ازادي، د سولهییزو اعتراضونو ازادي او د بشري حقونو د خوندیتوب یو شمېر نور موارد تضمین شوي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د پخوانی رئیس سیما سمر پوینا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به لانجمنې مسلې وي. برمن سمر چې اوس د بشري حقونو په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار د وای د بشري حقونو ارزښتونه هغه څه دي چې د جمهوریت ټیم یې باید له طالبانو سره خبرو کې جدي وګڼي.
در صورت کې ارزښوی حقوق بشري جدي
که چیرې د بشري حقونو ارزښتونه له پامه وغورځول شي پېښتي سولې ناراضي
په صورت پایدار نیست.
لازم نه هیوادونو او ډلو لکه پاکستان او القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالي هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې یو بل لانجمنه مسله ګڼل کیږي. که هم طالبانو له دمخه د امریکا سره په شبي هوکړه کې د القاعده شبکې سره د اړیکو نه پالل منلي، خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل وای دا اړیکې لا هم دوام لري. همدارنګه افغان حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی چې د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو په اړه وضاحت او د دې اړیکو مشخص تعریف هم د دوی لپاره مهم دی، خو طالبان ګرد سره نه مني چې د پاکستان له حکومت او یا پوځي ادارو سره دې کومه جلا او ځانګړي اړیکه ولري. خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وای طالبان له پاکستان نه ځان نشي بیلولی او دا هغه څه دي چې د ښاغلي نبیل په وینا د افغانستان له ملي ګټو سره سمون نه خوري. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا غړی حجی الدین محمد وای دې کې هیڅ شک نشته چې د دواړو خواوو ترمنځ ډېرې پیچلې مسلې شته چې هواری به ډېر وخت غواړي، خو د خبرو پایل خپل یو بریا ده.
کله افغانان په خپل منځونه کې کینی او دا فیصله وکړي چې خپل مسلې د جنگ د لارې نه حل کوو او د خبرو د لارې حل کوو، دا په خپل یو لوی کامیابی ده.
زغم، انعطاف او خپلو کې شریک ټکی پیدا کول هغه څه دي چې د پوخانی افغان ډیپلوماټ عمر سمت پوینا کپام ورته وشي د دواړو خواوو ترمنځ د پیچلو مسلو په هواري کې مرسته کولای شي. خغلی سمت همدارنګ وای باسونه به پیچلی، خبرې به وګدي او لخند او زند سره مخ وي، خو د پوینا که د خبرو اترو د پرمخ بیول لپاره له همدې پایله یو خچو کاټ را منسته شي، اختلافي مسلې که هر څومره پیچلی هم وي د افغانانو شریکو ارزښتونو ته په پام هواریدل شي.
در نهایتش بر بازی اصول
په نهایت کې هله د افغانان به وکول شي د ملي او اسلامي اصول او نړیوالو موازینو سره سم به یو آزاد ولسواک او واکمن نظام په لور لسلا شي
او مردم سالار داشته باشي.
جنگ دولک
سوله او ملي یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه د وحه کې پیل سوي دي. دغه خبرې چې د مارچ 13 ته پلان سوي وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله ټاکنې سوي. د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه سوه او نن شکیل لوریو په دوحه کې خپل مقدماتي غونډه پیل کړه. د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش په سټوډیو کې را سره دی. جنبش صاحب، خبرونه تر شرغ لست، تاسو هم دغه بحثونه وڅارل او د مقاماتو نظریات مو اوریدل، کوم هیوادونه چې مهم ګڼل کیږي په دغه خبرو کې برخه درلوده او د کوم هیوادونو حضور نه و؟
مننه صالح صاحب، کنفرانس د جوړېدو اسانتیا په دی و چې ګډونوالو زیاتره چې ویناوي وکړي حضوري ګډون نه درلود، په انټرنیټ وصل شوی و. له دې عمله د دوی کار آسان کړی و. یو شی چې ډیر سم لاسي سترګو ته درېده هغه دا و چې د افغانستان په دغه ګاونډیو هیوادو کې نږدې او نسبتاً لریو کې د ایران او تاجکستان نه بلل بیخي مشهود و. د دوی دواړو نورو استازو وینا و نکړه کې دي شي استازي د نن په تالار کې وي اما وینا و نکړه په وینا کوونکو کې هندو پاکستان او چینو ترکمنستان او ازبکستان د اروپا لوی وچنه هم 15 هیوادونه بلل شوی وو جرمنی و برتانیا و فنلند و اسپانیا و ترکیه و د زینو البته د برتانیا او د فنلند د دولت وزیرانو ګډون کړي او نور د بهرنی او چارو وزیرانو د جاپان هم یعنی په آسیا لوی وچه کې دوه هیوادونو چې دواړه مهم دي افغانستان لپاره جاپان او انډونیزیا ګډون کړي او کسام د جاپان د دولت وزیر او د انډونیزیا د بهرنی او چارو وزیر خبرې ډېرې پزړه پوری په دی وی چې افغانستان سره د خپل اړیکو سابقې ته اشاره وکړه ل نړیوالو ټولنو نه څلور ټولنې په دې خبرو کې ګډون کړي او ملګری ملتونه او اروپאי ټولنه وا ناتو وا چې سرمنشي وینا وکړه او اسلامي کانفرنس چې مشر غونډه ته وینا وکړه البته امریکا او قطر د قربانو په توګه یاد سمبالونکو په توګه د یادې دوه ور دي یعنی دیار له سوی وادو او دوه قربانو په دغه کانفرنس کې اساسي توپ درلود
بلې تاسو یادونه وکړه چې د زینو هیوادونو د رهبرانو خبرې یو څه تشریفاتي وي خو تاسو په نظر د کوم هیوادونو د استادو خبرې یو څه مهمې وي
فکر کوم چې د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پومپیو په خبرو کې یو ډیر په زړه پورې ټکی دا و چې موږ خپل هڅه وکړه تاسو تر دغه ځای رالی اوس توپ ستاسو په ډګرونو کې دی نور ستاسو کار دی البته دا خبره هم ډیره مهمه و چې موږ نه وایو چې کوم نظام غوره کوي دا به ستاسو کار وي اما زموږ له نظره دیموکراسي یا هغه سیستم چې واک پکې وار په وار ویشل کیږي دا ډیر مهم دی د اسپانیا د بهرنی او چارو وزیر ډیر مشخص خبرې وکړي ویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او د دوی غوښتنه ده چې اوربند ټینګ شي هند د بهرنی او چارو وزیر له افغانستان سره د مرستو خبرې وکړي چې د دوی په مرسته باندې افغانستان په پخو ولاړ دی اته د کووید 19 په حساب د خپل مرستو یادونه وکړه پاکستان د بهرنی او چارو وزیر ویل چې موږ د افغان کنفلیکټ نه یا د کړکیش نه د افغانستان غو عمره زیانمن شوی یو او د دې کړکیش حواری موږ ته ګټه لري یعنی تر نورو ډیره ګټه لري البته د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرې لدې په لور ډیرې پزړه پوری وی چې ویل چې ملګری ملتونه هیله مند دي چې په افغانستان کې سوله راشي او هم دا سکهال چې د سو میاشتې پاتې دي وربندو شي
تاسو د کووینونو سیادونه وکړه مخکې موږ له خپل خبريال سره خبري وکړه داسې ښکاري چې د خبرو د شکل لورو ترمنځ په ځا دوستانه نشکري دوی د لاس لور کولو هم ډډه کړې ده په دې خاطر چې کورونا وایرس دی دا څومره غیز لري د مذاکرو پر نتیجو
دا اټکل کې د چې فضا به لکه د عادي غونډه غونډه نه وي اوګه کلونه د جګړې تیر شوې دي او دوه خواوې یو په بل ژور بي باوري لري حتی ځله یو بل ټکی ته اشاره کوم چې د طالبانو د مرستيال مشر مولا عبد الغني برادر لخوا د غونډه په پیل کې د اتی الله او اتی الرسول او اول الامر منکم آیات راوړل په دې معنی و چې یعنی دوی وایي چې اطاعت باید کم زینه وشي یعنی د دوی له نظر په دغه شی باندې ټینګار امدا علت ده چې یعنی په دغه پیل کې دا چې مشر چیرته ده څوک د چا مشر ده او څوک لچانه اطاعت باید وکړي په دغه پیل کې دا ویش سرګندو اما کې د شی رسمي پلمه ورته دا وی چې کورونا ده او لاس مو ورکوي دا ټول شان به سبا کله چې اجنډا ټاکل کیږي او بل سبا چې کله نور ملمانه او بهرنیان ووزي او دوی مخامخ سره کینی تبابیخی مشخص شي
ډیر مننه د ازادي رادیو مشر اډیټر داوود جنبش جنبش و چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال د نړۍ د دینو مشرانو پر وینا او څرګندونې کولې
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غوړل
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحا کې پیل شوې دي. پر دې موضوع د بحث لپاره شیر اعظم اعظم په قطر کې د افغانستان د سولې د بهیر څارونکی دغه راز د سولې فعال شفیع اعظم را سره په مستقیم تماس کې دي. دواړه اعظمانو ته شرغلاست وایم. ښاغلی شیر اعظم اعظم، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې د خنډونو خبره د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبرانو یاده کړه په دغې غونډې کې، ستاسو په نظر خنډونه څه دي؟
د سلام پاولی وړاندې کولو سره غواړم چې په واضح توګه باندې تاسو ته د عرض کړم او د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړم چې نن د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر مهمه او تاریخي ورځ وه چې د افغانانو ترمنځ د منځناستي یا دوی ترمنځ د ګډې ناستي موږ او تاسو شاهدان وو. او تاسو ولیدل چې دا د دوحې د کانفرانس د 9 فبروري د تسلسل دومه برخه وه چې د هغې مهمه برخه د بین الافغاني ناستو ایجادول وو. په دې ناسته کې تاسو ولیدل چې د جهان زورورو قوتونو ناتو، امریکا، انګلیس او ورسره د منطقي هیوادونو، د افغانستان همسایه هیوادونو په ګډه باندې په یو اواز باندې د دې کانفرنس ملاتړ وکړ او د افغانستان د صلح لپاره خپل اراده او خنیت څرګند کړ. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. اوس نو عرض په دې کې ده چې دوی ټولو بالخصوص د امریکې د خارجه وزیر په خبرو کې تاسو ولیدل چې خوشحالی څرګنده کړه او وی ویل چې موږ تلاش وکړ او دا د وسمو افغانانو ته وسپارل چې د خپل موبایل کې نور خپل لار پیدا کړي. نو حقیقت هم دا دی چې دا په افغانانو تعلق لري، په ذهنو زړورو باتور افغانانو باندې چې په دواړو خواو کې په دې غونډه کې ګډون لري او دوی به سبا بل سبا باندې په رسمي توګه باندې خپل مذاکرات پیل کوي. دا په دې تعلق لري چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلاف پکې چیرې بن سره زی غل منځ وو باسي.
بل اساس فعلا اختلافات څه دي دوی ترمنځ؟ دا څه اختلافات چې بحث روان سره
اوس خو فعلا اختلافونه خو فعلا حل په مجلسو کې معلوميږي چې اختلافونه څه دي. خو دا چې فکر کیږي چې اومده اختلاف په دې شو باندې یا اومده بحث په دې شو باندې راپورته شي چې یو خو هم د جنگ کې ځان برلاسه بولی او بل خو هم چې نظام دی دولت ته حکومت یې هغه ځان برلاسه بولی. د دوی تر مابین به کشمکش په دې باندې وي چې څوک ځان د دې ثابت کړي چې افغانستان کې ګټونکی دی. اول به دا مشکل دی. دویم به دا وي چې په دې کې به ستونزه داره ګورم چې یو به د افغانستان حکومت دفاع نه به د جمهوریت اساسي قانون د وسلي نظام د بقا د جمهوریت د واک پاتې کېدل په خلص توګه باندې دا به مطرح کړي. بل خوا به د امارت خبره کوي او بل اخر به په دې باندې وایي چې نه موږ خو کېدای نه شي چې د افغانستان نو په دغه عمده مسله به دوی تر مابین په نظام کې د مشارکت او یا د نوي سیستم ته تګ دپاره بعضې مشکلات را پیدا کړي. خو زه په دې باور لرم چې دا مسایل به حل شي. خو زه وایم چې داسې حل نه شي لکه کوم چې د 10 مارچ تر اوسه پورې موږ په زرګونو ځوانان شهیدان ورکړي دي او بیا خیر هغه خبرې ته ورسېدلو کوم چې په لسم د مارچ شوی دی.
نو په کار دا بلې اساس بیا هم تاسو ته راځو. بخښنه غواړم ورزو شفیع اعظم ته دای هم ستاسو خبري اوري. ستاسو نظر څه دی شفیع اعظم چې خندونه ستا لکه مخکې چې شغلې شیر اعظم اعظم یادونه وکړه د حل د پاره څه فکر کوي چې څومره اراده موجوده ده د شکیل لوریو ترمنځ؟
سلامونه او احترامات تاسو ته ټولو ګډونوالو ته ورغونکو ته. د کابان کله چې مذاکرات کیږي د اساسي هدف دی چې د خندونو ستونزې موجوده دي چې ستونزې نه مذاکرات ته اړتیا نشته. لیکن د ستونزو او خندونو په نسبت باندې هغه کومې امیدونه چې شته دي، کوم امکانات چې چمتو شوي دي، کوم سیمه ییز نړیوال ملاتړ چمتو شوی ده، دې ته په کتو باندې دا هیله مندي زیاتیږي چې بالاخره به د ستونزو ته حل لاره پیدا کیږي. یوه اساسي مسله چې تاسو په دې خپل ویناو کې واورئ، تقریبا 19 هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو، نړیوال سازمانونو، اروپایي ټولنو هر یو په خپل بیانیه کې دې ټکی ته صریح ډول باندې اشاره درلوده چې د افغانانو په مشرۍ باندې به مذاکرات کوي، افغانان به خپل کې ستونزې حل کوي، افغانان به تسلیم نیسي چې
ډول حکومت څه ډول سیستم څه ډول اړیکې له ګاونډۍ او سیمه ییزو هیوادونو نړیوالو هیوادونو سره غواړي. یعنی دغه صلاحیت په یو وخت باندې ټولو ته ورکړل شو. دا یو نقطه ده چې خو می دوه ورځې موږ تاسو حل لارې ته اړباسي. دوهم موضوع دا ول چې د افغان سولې په باندې دا ډول په پراخه کچه باندې یو نړیوال ملاتړ ایجاد شوی ده او ټول سترګې طالبانو پلاو ته او مقابل لوري بین الافغاني مذاکرات کې چې نور کوم طرف ته هغو ته اوړي او ټول منتظر دي چې بالاخره دوی باید یو ریزلټ راوباسي. یعنی نه پرېږدي په دغه شکل باندې. یو د ستونزو په اړه باندې تاسو ویلې زه فکر کوم چې امریکا سره طالبانو کوم مذاکرات درلودل نسبتا بین الافغاني مذاکرات ته تبا نغل خپل چیلنجونه درلودل دي خپل لري. خو هلته یو اسانتیا دا وله چې دواړه طرفونه په ټوله معنا باندې دې ته چمتو شوي ول چې یو شی ورکي او یو شی اخلي. لکه امریکا خپل تضمینونه ول چې غیر طالبان هم په ټوله معنا باندې
حکومت په دغو خبرو کې ونډه نه درلوده ځکه خو اټکل کړي چې شاید دا خبرې سخت وي.
د اغل ته خو د حکومت شتون طالبانو دا فکر کوو که چیرته حکومت په هغې مذاکراتو کې شتون درلودی نو په دې کې تسهیل رامنځته کړی وای مسله نور هم پیچلې کوله. یعنی هغه چې کوم میکانیزم باندې سوی امریکا سره دوی خپل تعهدات ول یو څه ورکړل یو څه واخیستل او دواړه قانع ول چې بالاخره دغه شی باید ورکړي او دغه یو څه واخلي. خو دې خواته چې د حکومت سره مذاکرات کېږي دلته به یو څه ستونزمن وي ځکه تاسو که دې په پیل کې حنیف اتمر هغه لنډې او کلپ دی ویلې که چېرته تاسو نه اوربند غواړي د طالبانو نه که هغه تاسو نه موقت حکومت غواړي تاسو څنګه ده نو هغه په سریح له ولي ویلې چې دا اصلا مورد بحث نه ده او موږ جمهوریت ده او موږ د خلکو رایه راکړې ده رایه دې لپاره نه ده راکړې چې موږ دا واک وېدو.
یعنې مازان صاحب په پیل کې خو به خامخا پر لویو مسایلو بحث کېږي وروسته به دوی جزئیاتو ته ځي
خان پاړه باندې ویل کېدای شي. خو زه په لویه کې فکر کوم چې کله دوی د مذاکرات پیلېږي او مخامخ کینی اینی شرایط ته په کتو باندې کیږي باور لرم او د پر ټایم کې نړیوال کوم فشار کې په دواړو ډول باندې دا بل اخر یو حل لار ان شاء الله.
بله ډیر مننه. له تاسو په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارونکو شیر اعظم اعظم تاسو ته راځو. حکومت ویلي چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي چې وسلوال طالبانو ورته د فعالیت زمینه برابره کړې. اوس کله طالبانو سره سوله کیږي دا نورې ډلې څه فکر کوي چې دوی به څه کیږي؟ آیا دغه سوله به پر دوی هم تاثیر کوي؟
زه پخوا هم په دې خبره باندې بحث کړی دی. زه په ډېر وضاحت سره ویلی شم چې په افغانستان کې نورې ترهګریزې ډلې د افغانستان حکومت یې دی دا درست نه دي. افغانستان کې یوه واحده قوي اداره چې هغه طالبان وو موجوده وه. دا وړې ډلې یا تروریستي کوچنۍ کوچنۍ ډلې به خامخا د ځینو سر پورته کړی وو خو هغه باندې حساب نه شي کېدلی ځکه تاسو ولیدل کله چې اوربند طالبانو او د دولت تر مابین اعلان شو چیر وخت سره هغه ډله چې هغه کوم سره پورته کړی دی څه شو هغه څه لري چې اکثر ګروپونه او ډلې چلته پاتې وي. زه په دې مهمه ما بلکې دا مې کېده جوړه چې چیرې د طالبانو او د افغانستان د نظام موجوده وطن دوست کو ته الله سره وکړي هیڅ نه وکړه هغه ډله په افغانستان کې سره پورته نه کړي او که چیرې د کمزینه سر راپورته کې په ډیر شدت بل منځ نه وېستل شي.
بله بله ډیر مننه. شفیع اعظم تاسو تر زو د طالبانو په هیات کې د افغان شوزو او د اقلیتونو د استازو د نه موجودیت په اړه انتقادونه سوي دي. تاسو نظر څه دی چې د طالبانو د هیات جوړښت به دغه سي تر پای پات کېږي که تغییر به راځي؟
یو خو تر اوسه پورې اوس طالبان په جنګي فاز کې دي. یعنی تر اوسه پورې دوی مطلقه سولې ته نه دي مرغم شوي چې دوی په خپل حیات کې ښځې هم له ځان سره ولري. یعنی دغه ځینې توقعات دي چې سړی باید عیني واقعیتونو ته په کتو باندې سړی ولري. واته پاته سوله د نورو قومونو حضور هغو سره د ترکمن ازبک کسان شته دي تاجکان شته ورسره پښتانه شته ورسره او نور هم دي. زه فکر کوم چې د هغوی حیات کې دغه تر اوسه پورې لږ محسوس ته خصوصا د ښځو په موارد کې. لیکن دوی چې کله هغه کومه بیانې ورکړي د کوم افغانستان لپاره چې کوم پلان لري هغه ته دوی په سریح ډول باندې هم په دوهې کانفرانس کې چې امریکا سره کوم توافقات کړي دي ډېره وروسته راځي د ښځو حقوقو ته د ښځو تعلیم برخې ته د ښځو د کار برخې ته په سیاسي برخه کې د هغوی رول ته په ټوله معنا باندې متحد دي او هغوی دپاره هغه خپل کوم شرایط لري چې دوی وضع کړي چې هغه به هم په بین الافغاني مذاکراتو بحث کې وسي چې د افغانانو د دستور او د اسلامي نظام په رڼا کې خوځو ته باید تړول دي کار او دي ټولنې د سازوالۍ او دي تعلیم او دي نور برخو کې برابر شي. نو دا مسله د فکر کوم چې په اوس کې د مذاکرات لپاره نشي کولای چې کوم خنډ یا سوز درې مخالف وي، ځکه چې خوځو د حقوقو په اړه باندې په سره ډول ویلي دي چې موږ هغه ته ژمن یو، یعنی کچې ته د سره خوځې نه هم ستاسو په اطلاعي کې سره موجودیت هم نشته، د دې معنی نه ورته چې د خوځو د حقوقو باندې فرق دي. حتی مثلا تیر ناسه کې د سره چول دي لګکې د هندوانو مثلا طرح
بله دوی یادونه وکړه اعظم
صاحب چې موږ خپل حکومت
کې هغه وخت کم دی بخښنه غواړم
شپي اوسنی حکومت کې نه دی ورکړل.
بله شپي اعظم ته به هم وخت ورکړو ځکه چې د خبرونه وخت په ختمېدو دی. شفیع اعظم، ځینو پالانو غوښتنه کړې چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال په کار دي چې اول په هیواد کې قربان دوسی بیا د سولې خبري شنه نتیجه ورکوي. ستاسو نظر څه دی؟
زه تاسو ته کوم قربان خو بهترینه کلمه ده کچيري رامنځته کېده شي او وشي د افغانستان په خیر ده. خو او زمونږ د ټول ارزو هم دا ده چې سرتاسري قربان ته ورسیږو او د فارم تلاشونه هم کړی دي، مګر زه یو شته ستارت کوم چې قربان په بریخي هغه مشکل په دې بریخي چې طالبان د افغان حکومت په ملګرتیا باندې شک کوي او وایي چې دوی صادق باندې دي مسلې ته، وایي چې قربان ته لاړ بیا دوی حکومت کوي او دوی باندې فشار نه وي او دوی په بل اخره د سولې مسایلو ته غاړه کې نه دي پاسانه باندې، ځکه دوی د اقتدار غزور وغواړي.
بله
دې بنیاد باندې زما دا فکر نه دی چې په اول قدمه کې د اوربن صورت
ونی. بله شیر اعظم، اعظم په لنډو کې کراته وایست چې څه فکر کوي چې دغه خبرې به څومره وخت ونیسي؟
خو پیشبینی به ډیره مشکل وي چې سړی وسو کې، خو زما له نظره دا د افغانانو په زکاوت پوهنې او درایت پورې تعلق لري چې څومره زر کولای شي هغه چې غمیزې رامنځته شي، لکه کوم چې په ماضي کې موږ د هغې شاهدان وو. اغلب ګمان سره داسې فکر کوم چې ډېرې به اوږدې نه شي، ځکه چې بندېار هم موجود دی او افغانان هم دې ته انشاءالله تیار دي.
ډېره مننه په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارونکي شیر اعظم.